رو مددگارتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونه ډیره برخه 19 پرګرام د ازادۍ په چپو کې خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې چې وروسته زموږ همکار داوود جنبش درته وړاندې کوي، په دوحه کې د افغان د بین الافغاني خبرو په وروستیو پرمختګونو او هلته د احتمالي خندونو په اړه خبرې کېږي. تاسو کولی شئ چې خبرونه ته زنګ را ووهئ، برخه پکې واخلئ، یو له میلمنو کو پوښتنې هم لرئ پوښتنې وکړئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهمه ترانزیتي لار پرانستل شوه. ننګرهار کې د خبریالې وژل کېدو غبرګونونه پارولي او د برېټانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشر سره سلا وکړه چې د همدې اونۍ تر پایه به د برگزیت د سوداګریز تړون په اړه خبرې پای ته رسوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د پروژې د پرانستې مراسمو ته له لرې واټنه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې بشپړېدل دا معنا ورکوي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ته ملي اراده لري.
دا وسپنه پټلې د آسیا په لویه وچه کې د لیګ د ترانسپورت تر ټولو ګټوره، اغیزناک او ارزانه لار ده.
تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره پر دغه پټلۍ په ازمایښتي ډول هرات ته 500 ټنه سیمنټ وارد شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبریالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبره یې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوې نشي غلي کولی. خاغلی غنی په یوې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې پر خبریالې ملالې میوان برید وحشیانه بللی او اړوندو ادارو ته یې ویلي چې عاملین یې په نخه او د قانون منګولو ته یې وسپاري. ملاله میوان چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله وه، نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره دندې ته پر لار ووژل شوه. د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای مشر مجیب خلوتګر ملاله زړوره خبریاله بولي.
د خزینه خبریالانو د سکتور په برخه کې یو فعال خبریاله و خپل غږ د سولې په اړه همدارنګه د هغه ستونزې چې په د افغانستان په ټولنه کې موجود و ملالې سلې باندې همیشه وغږېده.
تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. نوموړې داسې مهال وژل کېږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دغه ولایت په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي حمله کې ووژل شو. له هغه وړاندې د تلو ټلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی ویاند یما سیاوش کابل کې ورته برید کې ووژل شو. تخار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوالۍ د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی برید کې وژل شوی. د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون مازدیګر تارلقانو ته په لاره و چې برید پرې وشو. اسیر وایي دغه برید کې د ولسوال یو ساتونکی هم وژل شوی او دوه ساتونکي یې ټپیان دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د برېټانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشر سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه به د برگزیت سوداګریز تړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خند پای ته ورسوي. بوریس جانسن او اورسلا وندرلین پرون بروکسل کې د ماښامنۍ پر مهال سره وکتل، خو خبرې د اختلافي مسایلو پر سر له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېدې. له برگزیت وروسته سوداګریز تړون په اړه مخالفتونه په دریو برخو کې پاتې دي چې د کب نیونې پر حقونو، د عادلانه سوداګرۍ پر اصولو او د همدې تړون د ادارې کولو پر څرنګوالي دي. میرمن وندرلین له دغو خبرو وروسته وویل چې دواړو لوریو ژوندۍ او په زړه پورې خبرې درلودې، خو لا هم له هوکړې لرې پاتې دي. دې ویلي د دواړو لورو مرکچیان به د دسمبر تر 10 پورې یوې هوکړې ته ورسیږي. له اروپای ټولنې د برېټانیا د وتلو د لیږد پړاو د همدې دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. که تر هغه وخته سوداګریز تړون ونه شي، د هیوادونو په پولو کې به ستونزې پیدا او مالي مارکیټ ته به زیان واړوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزې کړې چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې یې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې د دغه وایروس په وړاندې د فایزر بیونټیک واکسین پلی کېدو ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین چې موثریت یې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی د لومړي ځل لپاره د سېشنبې په ورځ په بریتانیا کې تطبیق شو. او د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن پرون وویل چې له ده له مالیې څخه د احتمالي سرغړونو په خاطر تحقیقات کیږي. دا مسله ښایي د راتلونکي ادارې لپاره پر یوې سیاسي موضوع بدله شي. د هغې اعلامیې له مخې چې د هانټر د پلار د ولسمشرۍ انتقالي ټیم خپره کړې، نوموړي ویلي چې فدرالي څارنوالان د ده د مالي چارو په اړه پلټنه کوي. هانټر ویلي دای ډاډه دی چې په دې اړه مسلکي او بې پرې څېړنه به وښیي چې ده له قانون او مقرراتو سره سم چلند کړی دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
السلام علیکم. ستړي مشي د ازادۍ چپو کې یو بل اونیزه خبرونه ده. د دوه لټول افغان خبرونه ځینې کوټلي اسناد د رسنیو تراوتلي چې دغه بهیر د پایل په څ باندې دوه میاشتو کې د خپور چاپیریال پاړه تر ټولو رون انزور وړاندې کوي. که څه هم دا سند تر اوسه رسمي تایید شوی نه دی د ټولو لخوا، خو دوه تنو دا یو شمادهی سند ازادۍ رادیو ته منلی دی چې د خبرو ګډونوالي دغه کسان په دې کې د همغږۍ د ښودنې تر څنګ په هغه څه ګډ ټینګار هم راغلی چې د افغانستان لوړې ګټې بلل کیږي. دا ښایي د تفاهم پر اوږده لار یو پل پر مخ وي. د خبرو پر محرمیت ټینګار، د شوو پریکړو درناوی، د ویناو پر مهال زغم او چوپتیا، ګډو کمیټو ته د لانجمنو مسلو ارجاع او د خپلو کسانو په اداره کې د پلاوو د مشرانو مسؤلیت ته اشاره هم د یادېدو ټکي دي. نن په دې خپرونه کې په دغو وروستیو پرمختیاو او د راتلونکو خبرو پر ستونزو او ننګونو ته میږو له دې میلمنو سره. ملالۍ شینواری په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکاره، پوهان ډاکټر ودیر ساپید حقوقو استاد، او طاهر زلان د سولې چارو وزارت کې د کارپو، زه هم داود جنبشم. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. ستړي مشي پوهان صاحب، راځئ پیل راته تاسې وکړئ. زه نه پوهېږم دغه سند تاسې لیدلی ځکه ډېر نوی راوتلی دی. راځئ داسې به وانګیرو چې تاسې لیدلی دی، ځینې مسایل یې تاسې ته ما وویل چې څه پکې یاد شوي دي. یعنې وایي چې دا غونډې به د دغو اصولو له مخې پر مخ بیایو. دغه څه مو چې واورېدل او څه مو که لیدلي وي، د هغې له مخې دا سند درته څومره مهم برېښي؟
سلام علیکم جنبش صاحب محترم، تاسو محترم میلمنی تم شنواری صاحب او ټول زلان صاحب او ټول هغه چا ته چې موږ تاسو اوري سلامونه به ترما تقدیم دي. خبره خدا ده چې ما تاسو متاسفانه زید اوس رخ کړم، ما مخکې مقدمه ما نه اوریدلې، مګر سره دې هم هغه اصول باندې چې دوی روغه جوړه سره کړې ده عمدا غنیمت ده. په دې وخت کې په دې لحظه کې د خبرو د شروع کولو لپاره د اصلو موضوعاتو او اجنډا د سولې باندې خبرو کولو لپاره او نور مسایل چې هغه د صرف چې د دولت په چیزې په نامه یاد شي او یا حاکمیت چا وي چې شی نه وي، جمهوریت وي که امارت وي که بله خبره وي، هغه حلیدای شي په هغه صورت کې چې دواړه خواوې صادقانه وغواړي چې وطن ته سوله راولي. بیا چې هر نوم پرېږدي هغه د خلکو خوښه ده. جرګې هم شته، لویه جرګه هم شته، نور وسایل هم شته، چې دننه بیا خپل ځان ته هماغه رنګ ورکړي چې هماغه دیوال جوړ کړی، هماغه نوم ورکړي چې هماغه څوک جامعه ساتي او خدمت کوي وطن دپاره.
استاده، چې داسې دوه سندونه رانه ګډ نه شي، یو دوه مختلف سندونه راغلي و، زه غواړم چې روښانتیا راشي. یو دا و چې طالب کمی غوښتنې لري او د دولت لخوا ورغلی پلاوی کمی غوښتنې لري، ځینې شیان راوتلي وو رسنیو کې، ورځپاڼو په کابل کې نشر کړي وو. موږ رسمي د چا نه دغه تایید نه لرو، خو ویل کېږي چې مثلا طالب دا غواړي وو، دا غواړي حکومت دا غواړي. یو بل سند اوس نوی راوتلی او هغه دا ده چې دا غونډې څنګه پر مخ ولاړې شي. مثلا ویل کېږي چې پیل او پای کې به قرآن شریف لولي، دعاوې به کوي، یو بل ته به درناوی کوي، چا ته به سپکې نه وایي، د بل خبرو ته به اورېدو ته به غوږ نیسي او دغسې نورې خبرې. او په دې کې دا هم ویل شوي دي چې د امریکا سره د طالب تړون مهم دی، خو ورسره د افغانستان ملي سترې لوړې ګټې هم ارزښت لري، د ولس غوښتنه هم چې سوله ده هغه هم ارزښت لري. که دغه شیان پکې راغلي وي، فکر کوي څومره مهم یو سند دی؟
دا خبرې چې اوس ما ستاسې نه واورېدلې، که دا پکې ټول راغلي وي بهترین سند دی، بهترین خبرې دي. دا د غونډې چې شروع کېږي او پر مخ ځي او خبرې کوي د هغه موافقو د اصولو په اساس د رفتار نه، دا نور هم مهم دي چې آداب معاشرت د غونډې او د خبرو کول ورته ویلی شو. کله چې دواړو خواوو کې صداقت وي، صمیمیت وي، د وطن مینه وي، د خلکو آرامي وي، هغوی اصلاً ضرورت دې ته نه لري چې یو بل ته کنځلې وکړي، پوچې وایي، بدرد وایي. هغه د سولې خبرې نه دي، هغه د جنګ خبرې دي، هغه د کوچې خلک په کوچو کې بیا کوي. نو دلته هماغسې مدبانۍ چې ویلي دي چې ټاکلي دي، همدغه دواړو خواو ته او د افغانستان خلکو ته هم درنښت کول معنا لري. او خبرې انشاءالله
مننه استاد. راځي ملالی جان نه واورو، ستړي مشي ملالی جان. دلته لکه چې مې وویل، د طالبانو او د امریکا تړون یاد شوی دی، ویل کېدل چې طالبانو په دې ټینګار درلود چې دا باید د خبرو بنسټ شي، برعکس د حکومت لخوا ویل کېدل چې د لویې جرګې پرېکړې او دا شیان باید وي. په دغه سند چې ما ولیده، د لویې جرګې یادونه نه ده شوې، خو د افغان ولس غوښتنه پکې راغلې ده. فکر کوي دا همغه څه دي چې ویل کېدل افغان حکومت یې غواړي چې راشي، یعنی هغه پرېکړې چې ولسي لویې جرګې کړې وي. ملالی جانې، غږ مې اوري؟ فکر کوم له ملالی جان سره کومه ستونزه د ټلیفون. غږ اوري؟ مهرباني وکړئ که پوښتنه مو اوریدلې ځواب.
ما پوښتنه واورېده. از ما سلامونه ونیکي هیلې تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو او ګډونوالو ته. زما لهنده که دغه سند یا د دې لایحه، زه ورته لایحه ذکر کوم چې دا د ناسو یا د غونډو یا د مذاکراتو لایحه موږ ګڼلی شو، نو دا زه فکر کوم چې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره دوهم ګام دی. اول ګام خو هماغه و چې دواړه خواوې حاضرې شوې چې په قطر کې سره کښېني، دویم ګام همدا دی چې اوس واخیست شو بالاخره. او دا د دې لاسته راوړنې ته باید موږ ښه نظر باندې وګورو. او زه فکر کوم چې هو، دغه کوم څه چې هلته د ولس د غږ په نامه باندې راپورته شوي، نو د ولس غږ خو به د هر کنج نه د افغانستان جدا جدا نه راپورته کیږي. دا چون همغږی شوی غږ موجود دی دلته تیار، چې ولس راغوښتل شوی او په یوه جرګه کې د دولت د لوري نه هغه خپل غوښتنې وړاندې کړي دي. حتی په یوې جرګې کې هم نه، چې په دوو جرګو کې، په مختلفو جرګو کې خپل غږ اوچت کړی او هغه نچوړ دی هم شاید موجود سي. نو زه ورته د دې پلوه اندېښنه نه لرم، د ولس د غږ انعکاس به وي انشاءالله.
یعنی ستاسو تفسیر واخیستنه دا ده چې په دغه سند کې د ولس د غوښتنو یادونه په دې معنا ده چې هغه غوښتنې چې په لویه جرګه کې راغلې وي، یعنی که دا یادونه هم نه شوي په د ټکو په حساب، معنا یې همدغسې شی راځي.
نو بیا به څوک استازیتوب کاندي د ولس د غږ یا د خبرو؟ طبعا چې د وړاندې نه به کوم اسناد موجود وسي چې دا خبره پکې ځای شوې ده.
مننه زلان سبم را سره د زلان سبر کله درته وایم فکر کوم تاسو لیک هم ستونزه درلوده سری زبم نه اوریدلی من په دوحه کې د خبرو پاړه د سیزنی نوې اسناد چراوتری پاغيغه گیغو دوا جلا سندونه دی یو هغه غوښتنه دی چې ګواکې دواړه لوري یو بل ته غواړي په خبرو کې وړاندې کی حتما به تاسو لیدلی وي څو ورځې مخکې راوتل یو بل سند دی چې نوې راوتل چې هغه د غونډو د کېدو څرنګواله دی چې څنګه به غونډې ته راځو څنګه به غږیږو څنګه به یې پای ته رسوو څنګه به یو بل ته سره غوږ نیسو په دې کې مهم شیان راغلي دي تاسې د البته دوو تنو په دوحې کې موږ ته دا تایید کړی ازادۍ راډیو ته چې و دا سند رښتیا هم همدغسې دی تاسې رسمي تاییدوئ که نه
ډېر ګران او قدرمن جنبش صاحب محترم ملالۍ صاحب ته او نور اورېدونکو ته سلام کله چې مونږ د طرز العمل په اړه باندې دا وویل چې هو زمونږ د دواړو لورو ترمنځ د یو ویش مادو په شمول طرز العمل شوی هغه طرز العمل په خپله غېږه کې دا موارد لرل چې څه ډول باید مونږ د دغه مذاکراتو لړۍ یوې منتجې نتیجې ته ورسوو دا ډول سند یعنی پلویا کې دا خبره هغه منل شوې ده یا دا خبره هغه خپل نهایي دغې ته رسېدلې ده چې مونږ د مذاکراتو د لړۍ نه باید یوه نتیجه واخلو او هغه نتیجه سولې ته رسېدلې دا په خپل بر کې ټول موارد لري تاسو وینئ هغه اعلامیې چې خپرېږي هغه مشترکې وي هغه خبرې چې کله د مذاکراتو په لړۍ کې کېږي هغه په دې باندې راټولې وي چې د یو بل نظر ته احترام وشي دلایل سره وویل شي وضاحتونه یو بل ته ورکړی شي تر څوک څه غواړي په دې اساس باندې د ناستو د څرنګوالي په اړه کومه خبره چې ده زه ډېر نه پوهېږم هغه سند کې چې راغلي دي چې کوم رسنیو ته راوتی خو څومره چې د ناستو د څرنګوالي په اړه باندې خبره شوې ده هغه دا ده چې د یو بل نظر ته احترام او په لویه کې له بحثونو او دلایلو باید دا نتیجه او د وضاحتونو دا نتیجه باید واخلو چې موږ یوې هوکړې ته ورسېږو
دقیقا زما لاس کې چې دا اوس کوم سند دی یو ویش مادې لري او همدغه شان چې تاسو ویل دا پکې راغلی دي او تقریبا داسې کړنلاره ده دقیقه چې څنګه پیلوو څنګه پر مخ ځو څنګه غونډه ختموو بله ورځ څنګه راځو دغسې یو شی دی نو که اجازه وي تقریبا دې موافقې ته ورسېدو چې دغه سند همدغه دی چې هلته تایید شوی دی نو که اجازه مې په نورو موادو به وغږیږو پوهان صاحب یو تخنیکي ټکی
جنبش یو خبره لږه نور هم واضح کول غواړم د په ټوله نړۍ کې د مذاکراتو هغه سیستم او هغه اکاډمیک طرز دغه دی چې کله بحثونه کېږي د مذاکراتو دپاره یو لړ لایحه ټاکله کېږي تر څو هغه د خبرو اترو د ناسو په لویه کې د هغې پروسې د مدیریت یو اصول او یو لایحه عمل هغه وړاندې کړي په دې اساس باندې دا ډېره ضروري وه چې دغسې که څه هم ډېره سخت او ډېرې زیاتې ورځې ونیولې ولې ښه خبره دا ده چې مونږ اخر یوې موافقې ته سره ورسېدو او یو داسې طرز العمل چمتو شو ومنلی شو چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې نیسي او د افغانستان خلک تر بل هر څه زیات سولې ته لیواله دي دغه طرز العمل د دې ترجمانی کوي د دې نمایندګي کوي چې موږ باید دغه پروسې یا دغه مرحلې ته ورسېږو
مننه زلان صاحب پوهان صاحب یو تخنیکي ټکی چې په دغه سند کې چې اوس زما شک پې نشته تقریبا یعنی زه منم چې دا مغه رسمي سند دی د نورو خبرو ترڅنګ پکې یو ټکی دا دی چې وایي مهمو مسلو د څېړنې او چټکتیا ترمنځ دی انډول وساتل شي زما خیستنه دا ده چې معنی دا ده چې مهم مسلې به هم څېړو خو دې ته به هم ګورو چې په یوه مسله باندې ډېرې پښې ټینګې نه کړو چې مثلا میاشتې پې واوړي ستاسې څنګه هم دا که څنګه
بالکل همدا خبره ده په څنګه کې چې څېړنې کوو او څېړنو د فارزونو اسې خبرو د پاره چې حل کې یو مونږ مقصد ته ورسې نه د مهمو مسایلو د پاره او یو به څېړنې کېږي بل دا چې سرعت به لري یعنې وخت باید ډېر پکې ضایع نه شي او زر باید مثلا فیصله شي که مهمه مسله دواړو لورو ته ښکاري، نو زر باید فیصله کړي. هغه چټکتیا یعنی هغه سرعت عمل باید په کار واچي.
او دغه سند په دواړو ژبو باندې دی، ښې خواته پښتو متن دی، چپې خواته دری متن دی. او یوه ماده هم پکې دا ده چې د غونډې پریکړې به په دواړو پښتو او دری ژبو چمتو کیږي. دا وروستی ټکی چې وایم دا یې ماته مهم دی، وایي چې دواړه به مساوي ارزښت لري. ولې دغه شی راغلی؟ معمولا په تاسو د حقوقو استاد یاست، معمولا په نړیوالو مسالو کې چې دوی جلا ژبې وي او په دوه جلا هیوادونو سره تړونونه کوي دغه سی وایي اصطلاح کاریږي.
خبره دا ده چې دا اصطلاح یوازې قید شوی دی دوه دولتونو ترمنځ نه ده. یعنی کېدلی شي دوه پارټۍ چې یو خوا دولت وي بل خوا دولت نه وي، دواړو جوړښتو په منځ کې هم مساوات د ارزښت د دواړو ژبو. یعنی که څوک وایي چې دري ژبه کې داسې زه منم، پښتو ژبه کې داسې نه منم، دا خبرې نشته چې ژبې دواړه مساوي دي. خلکو ته مساوي حقوق ورکړل دي استفادې دپاره، د حقوقي لحاظه ارزښت دی او ترجیحیت دی. یوې ژبې پر بل ژبې وجود نه لري. څوک نشي ویلی چې یو ټکست د یوې ژبې الف وړاندې کړي چې دا ارزښت لري، او همدغه متن په بې ژبه باندې چې دا هغه دومره ارزښت نه لري. دا خبره د پکېدي او دواړه یوه معنا او یو مفهوم یو مقصد
مننه. روښانه شو چې دا یوازې یعنی د نړیوالو متونو لپاره نه ده، په داخلي برخو کې هم همداسې کېدلی شي. ژوندي اوسئ استاده. ملالۍ جانې، په دغه سند کې ګورم یوه خبره پکې دا ده چې دواړه لوري دي د غږېدو په مهال د بې مسؤلیتو خبرو نه ډډه وکړي. دا ډېره ښه خبره ده. فکر کوئ ممکنه ده که نه؟
دا خو ما غږ درځي چې زه نه پوهېږم چې درځي او که نه درځي، چې زه بیا
غږم خپرېږي. راځي مننه.
دا یو خبره دا ده چې دا لومړی څه شی چې باید په سوله کې په پام کې ونیول شي هغه د سولې کلچر دی، او د سولې هغه ژبه ده چې تر ټولو زیاته مهمه ده. که غواړو سولې ته لاړ شو نو باید ناندرییز بحثونه ونه لرو. ناندرییز بحثونه خو اسې هغوی په مغادغه کې سره کانګي که نه په میز باندې، هغه خو یې حق دی. ولې ځینې خبرې داسې دي چې بې ځایه دي، لکه هېڅ ضرورت نشته. مثلا که دو سولې ته تګ غواړي نو باید دا ونه وایي چې تاسو خود امریکایانو پلویان وایي، او یا دولت لوری ورته وایي چې بس تاسو خو طالبان وایي د عیسای غړي یاستئ یا دغه شیان هغه نقطې دي چې باید تر سره غرض ونه نیول شي که غواړو سولې ته لاړ شو. او د دې خبرې نه صرف د دغسې یو مسایلو
زما پوښتنه دا وه چې څومره ممکنه ده. یو خو د خبرو منځ کې دواړه یو بل ته مخامخ ګوري، سترګو په سترګو دي، شاید سپکې خبرې ونه کړي یا شاید وي کې زه نه پوهېږم، خو که بیرون راوځي و رسنۍ ورسره غږېږي، یا مثلا د ده زړه دننه ډک دی خالي نه شو کړی، بیرون زړه خالي کولی شي، یعنی دا ممکنه ده چې بې مسؤلیته خبرې ونه شي که نه؟
زه بیا دا وایم چې دلته اخلاقي کودونه چې دي، دا لکه څنګه چې ویل چې داسې غونډه وشي، دغه اخلاقي کودونه دي. دوی هغه څوک چې د دغه مذاکراتي ټیمونو غړي دي هغه باید بې مسؤلیته خبرې ونه کړي. که د بې مسؤلیته خبرې وکړي د هغه کس نه باید دغه مرغټ صلاحیت واخیستل شي، ځکه هغه په حقیقت کې د ګډوډۍ دپاره راغلی دی دلته. زه چې کومه تجربه لرم د طالبانو سره د ناستې د مخامخ، هلته زیات احترام د هغه اخلاقي احترام په پام کې نیول کېږي د دواړو اړخونو نه. هیڅ وخت داسې مسایل چې ډېر زیات شخصي، مثلا ډېر زیات مثلا ضرور نه وي، هغې ته ډېر څوک نه ورځي. خو کله کله د باندې نه، مثلا د خپله د طالبانو د لوري نه یا د دولت د لوري نه داسې کسان پیدا کېدای شي چې دغه کودونه یا دغه خبرو او الفاظ ډېر تخریشامیز اوسېږي. نو دلته دوه خبرې دي، یو دا ده چې عام ولس څنګه خبرې کوي، او بل په مقابل کې په فیسبوکونو کې یا په ټویټر کې یا په دې کې، دا یو طرف ته ده مسله ده. اما هغه څوک چې مسول دی هغه باید دا شی ومني. که دا ونه مني نو بیا ستونزې ډېریدای شي. یعنې یو خبره دا ده چې دوی به څومره دا مني دا به وروسته معلومیږي. ولې د تېرو تجربو نه چې کله موږ لرلې ده په ناست مجلس کې حیا د حضور ډېره زیاته وي.
او زما پوښتنه دا وه چې یو څه تاسې حل کړه خو طالبان په دې وروستیو کې موږ سره په غږېدو کې په د خواله رسنۍ باندې په خپلو تبصرو کې ویلي چې حکومت استازې یوه خوله نه دي، دلته یو شی وایي بیا بیرون چې لاړ شي بیا تند او سپکې خبرې کوي. کېدای شي حکومتي استازو هم داسې یو څه ویلي خو ما نه دي لیدلي. فکر کوي اوس چې دا سند وړاندې شوی دی دا به تاثیر وکړي، یعنې د دغسې ژبې د کارېدو مخه به ونیسي که نه؟
دا خو دې ته د لایحې نوم ځکه ورکړه چې دا باید قانون وسي. د هغوی یعنې دا که دا رقم ارزښت ونه لري نو دا خو بیا څه خوش یو کاغذ دی، دا خو باید بیرته اجرایوي هغه ضمانت هم ولري. نو اتمن به دې ته دا لاره چاره هم کتلي چې که چیرې سرغړوونکي د دغه موارد وي بیا به څه ورسره کیږي.
مننه روښانه شوه. ځلان صاحب، په سند کې یو ځای کې ویل شوی چې د هر پړاو چې زه نه پوهېږم منظور یې ورځ ده که د خبرو یو پړاو دی، د هر پړاو په پای کې به د دواړه لوري خپل متنونه چې څه یادښتونه یې لیکلي دي او وایي چې کاتبان به هم لري، هر لوری به خپل کاتب لري، دغه اصطلاح ورته کارېدلې، دوی به یادښتونه اخلي، بیا به د ورځې په پای کې خپل هغه مسلو باندې چې موافقه شوې ده او دوی چې کوم متن جوړ کړی یو بل ته به ورکوي چې توپیر پکې نه وي. دا د بی باورۍ نه خبولی چې یو په بل باور نشته، که د باور نه خه ده چې وایي ته خپل متن ما ته راکه زه به خپل تا ته درکم چې دا باور نورم ډیر شي.
جنبه صاحب کی اجازه وی دی پختن تلرا تک مخکې زه غواړم تاسو درې پختنې وکړلې په لږ ټکو کې هغه ته اشاره وکړم. یوازې اعتدال مسله وه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت تاسو ولای کلا دا پوره کامل تعهد لري چې باید مذاکرات او دغه ناس دي دغه بهیر په ډیر خشان باندې مختلف شي او دا منتج په یو نتیجه شي. دغه باور په اساس چې کله موږ د اعتدال ټکان ته کارو یا د برابرۍ مقصد دا دی چې یعنی دا سني چې باید یو وخت دا فکر وکړي چې نه زما خبره به منی او ستا به نه منم، نه بلکې باید تفاهم رامنځته شي. یو دویمه خبره د حقوقي پلوه چون طالب یو بیرونی پدیده نه ده، د دې قبل دغه سي تعهدات یا دغه سي اصول چې ټاکل کیږي مونږ دا وایو چې مونږ دغه پروسې د یوې داخلي پروسې په شکل مختوي سو. نو دلته تعاملات تفاهمات او توافقات باید د داخلي رنګ ولري. او دریمه مسله چې کومه تاسو د محترم ملالۍ څخه وکړله د په دې برخه کې هم یعنی
یعنی چې بیا مسولیت خبرې باندې کیږي.
بالکل د افغانستان دولت په بشپړ تعهد او ژمنتیا باندې او پلاټ باندې دا وایي چې بې مسولیت خبرې نه کوي. ځینې خبرې که بل رقم څوک تعبیروي فکر کوم هغه د دې پروسې ته تاوان رسوي. بلکې د افغانستان اسلامي جمهوریت په سازولۍ چې کوم ټیم هلته زموږ د مذاکراتو تللی هغه په یوه خوله دی، په یوه خبره دغه اختلاف د نظر دا معنا یو دا معنا لري چې موږ دوه لارې لرو، یو دا معنا لري چې نه موږ یو لار پیدا کوو. په دې کې د جمهوریت او د ډیموکراسۍ اصل دا دی چې خبرې سره کېږي یو لار پیدا کیږي. نو په دې حساب باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په تزولې کړلې ټیم په پوره تعهد باندې الته هېڅکله نه غیر مسؤلانه خبرې کوي، نه داسې خبرې کوي، داسې څرګندونې چې خدای ناخواسته هغه چا ته سپکاوی یا دغه پروسه
یعنې که تر اوسه شوي له دې وروسته به نه کیږي. زما اصلي پوښتنه دا وه چې دا د متنونو د تبادله باندې ټینګار ولې
له دې مخکې نه دي شوي. ستاسو پوښتنې ته راځم. د متنونو په تبادله هوکړه دا ده چې دغه د مذاکرات جمهور صاحب تاسو پوهېږئ کله چې مذاکرات کېږي هلته اختلافي موارد دي. اختلافي موارد مخکې له دې چې حل شي او هغه بیرون ته راایستل کېږي یعنی توافق د نظر د دوه طرفینو نه وي، دا هغه د مذاکراتو د اصولو او د مذاکراتو د بڼې سره په ټکر کې. له دې کبله دا هوکړه چې هر څه کېږي کله چې رسمیت پیدا کوي یو 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 تفاهم هغه به د دواړو لوري منل شوی وي، دواړو لوري هغه د رسمي دریس په توګه روښانه کړي، لاغې مخکې چې تر څو رسمیت نه پیدا کړي او اختلافي مواردې هغه بیرون ته راتلل، تاسو پوهېږئ دغه بهیر سره په تاوان رسوي، ځکه ډېر داسې مسایل چې هغه باید حل شي، چې حل شوي نه دي. د مذاکراتو هغه ماهیت دی چې تقریباً بحثونه کېږي، دلایل ویل کېږي، توضیحات ورکول کېږي او په نتیجه کې دواړه لوري یو تفاهم ته رسېږي، چې کله دغه تفاهم تصویب شو هغه رسمیت پیدا کوي. او د دغه مذاکرات لپاره دا ډېره مهمه ده چې اختلافي موارد باندې به کوشش دا کوو. ښه خبره دا ده چې دغه تعهد رامنځته شي چې په دې باندې ټینګار کوي چې باید موږ تفاهم ته ورسېږو، یعنې کومه داسې لړۍ منځ کې رانشي چې یو وارې موږ وویل چې نه بس دا شی د منځه، یعنې دغه پروسه وځنډېدله یا لغوه شوه یا څه. نه، دا ډېر ښه پرمختګ دی، ډېر ښه تفاهم دی.
مننه زلان صاحب او نور میلمنو، خبرونه غزاو له یوې لنډې خبرتیا وروسته.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای سي.
خبرونه د ازادۍ چپو کې دا روانه ده. میلمانه را سره دي. تر هغه وړاندې د سولې او جګړې په اړه د ازادۍ رادیو د فیسبوک کاروونکو ځینې نظرونه در سره شریکوم. حسین صدیقی وایي چې د اوربند په اړه چې ظاهراً د حکومتي پلاوي غوښتنه ده، د لیکلي ناټو حکومت ته 6 میلیونه مرمۍ ورکوي او بیا له طالبانو نه اوربند غواړي. ابو حمزه په ورته ډول ناټو ته پیغور ورکړی چې کله پر موږ طالبان، یعنی پر طالبانو باندې تاسې کلستر بمونه غورځول، هغه وخت کې مو ولې اوربند نه یادو. خالد حیدر لیکي چې اوربند د ټولو غوښتنه ده، خو د بندیانو خبره، یعنی چې منظور د پاتې طالب بندیانو خبره ده، وایي هغه هم باید په پام کې وساتل شي. صفی الله عبدالرحیم زی لیکلي چې په واک کې د ګډولو او اوربند ملاتړی دی. اکرام الله عجز وایي سوله موله نشته، دا د سولې زیړ مازیګر به هم تیر شي. او په پای کې د احسان الله امینزی نظر چې وایي اول د اوربند وشي او بیا سوله، له دې پرته کار څه کېږي؟ له افغانانو سره جفا ده. نو دا خو څو اوریدونکي وو چې خپل نظرونه د بی بی سی او بخښي د ازادۍ رادیو په فیسبوک پاڼه باندې راته پریښي وو. که تاسو هم غواړئ د ازادۍ فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته خپل نظرونه پرېږدئ او موږ به وخت ناوخته درته خپرو. اوس به څو اوریدونکي واورو، هغوی ته نمرې وایم، هغوی چې غواړي شمیرې ورته ووایم او زنګ راته ووایي. شمیرې دا دي: داخلي شمیرې 0999 203 540 او 0 او د سکایپ پته هم ده ریډیو ټکه ازادي. له بهر نه که څوک ټلیفون کوي، ټلیفون کوي 0 400 221 1501. نو اوریدونکي لرو، هیله مې دا ده چې اوریدونکي لومړی لنډ ځان معرفي کړي او بیا پوښتنه یا نظر ووایي. مهرباني وکړئ. وعلیکم، ستړي مشي.
سلامت کی قعدت میں نہیں لیکن
مہربانی اوکے اورو
اول کا تو جلور ملت خلیفہ لگے کہ مطلب کہ کوئی سی جاتی نہیں کہ نام کو بک ختم کی شبہ کی خراب دی والی کا کپ یا اوسه اذن نه لکه تخته
ستاس په خبرو موږ نه پیګو. کتا سی واځي وغږیږي چې ملوانه پوښي او زم
ایله بس چې څه بچی څنګه دنه ولې څه خبره تا کوي
تاسې ادامه ورکې ادامه ورکې کعبه قرآنمل نومیږي، خو له بده مرغه لیکه پرې شوه او خبرې روښانه نه وي. بل اوریدونکی اورو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. السلام دفتر صاحب جنبش کشمیر خان زرملوان خبر پښتونخوا عربنا ستاسو سره د ټلیفون په کرښه وسلم. د ازادۍ اوریدونکو ته او محترم میلمنو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
کشمیر خان صاحب ستړي مشي، زرملوال صاحب مننه له تاسو اورو، مهرباني وکړي.
یو نن د پښتنه کوم له درې وړو میلمنو نه باید نظر پی ورکی. د ما پښتنه دا ده لکه څنګه چې په دغه سند باندې سل په سله کې عمل درآمد وشي، او دا په عمل کې پیاده شي نو په دې کې به دغه د عام ولس هم وګړي او هغه هیوادونه چې په افغانستان په مسله کې مطلب شتون لري دیو دپاره به څومره اعتماد دواړه ډلې پیدا کړي په خلکو او په
د باور په جوړولو کې څومره مرسته کوي. مننه کشمیر خان. را لاستاسو پوښتنه بل اوریدونکو به ورو مېرمن یو کې.
السلام علیکم.
وعلیکم. نوم مو څه دی او کوم ځای نه غږیږئ؟
نوم حبیب الرحمن د غزنی ولایت جوړو خلک
غږیږم. حبیب الرحمن د غزنی لګیرو نه مېرمن یو کې.
کوم خپل نظر راځي چې دا ما خپل نظر دا بندیان سم خلاص نو دا خلکو وزونه به ټول خپل خدمات ته لمه خدای باید بندیان تاسو اور سی اوربن کې وي اوربن موږ راځو زوري سي او بندي افغانستان او خاصه د افغانستان د خلکو داسې د سیار کوتي باندې چې نو تر څو پورې چې یو بل نه یي چې ګور څو کړو دا خلای نه یغله چې کینه لکه یو بل باندې خپل اندل څه د افغانستان او پښتون د خپل ملت یو بل څه دغه کوي دا داسې د مقصد واسره د خپل څوکي باکي وساتي.
ډیره مننه حبیب الرحمن د غزنی لګیرو نه ستاسو خبره راغله. مننه نور اوریدونکو چې نظرونه لري کېدل شي زمونږ فیسبوک پاڼه ته ورشي او خپل نظرونه راته پریدي او څه روښانتیا ستاسو د نظرونه رااله زینې مخکې ماول وسل ملالی جان دې برخه کې بیرته تاسو ته راځم. ملالی جان نشته خیر وسد ساپه له تاسو بو اور ما دغه ورستی اوریدون کې د بندیانو د پریخودو خبره وکړه خو وای چې اوربند موشي دا مهمه موضوع ده. د طالب پلاوی مشر مولا عبدالغنی برادر د ورستیو کې غږیدل او د ویل چې خبرو په وړاندې درې اساسي ستونزې شته چې د په نظر یوې د بندیانو ده چې دغه پاتې وزره بندیانم دي ګواکې د امریکا سره د دوی په تړون کې یادونه شوی هغه باید خوشی کده نشي نو دا به خبرو ته ستونزوي یعنی خانبوي. دوهم د دوی له نظر تور لیست چې ځینې طالبان لا اوسم تور لیست کې دي دا به وزي. او دریم چې کوم موضوع د یادوي هغه دا وي چې تبلیغات دي بنشي. دا د تبلیغاتو موضوع باندې یو څه وغږېدو مخکې دا په دوړو خو پورې اړه لري خو فکر کوي چې حکومت چمتو ده یعنی دغه اراده کابل کې ویني چې دا نور بندیان ور خوشکی زکه دغه تیر 15000 چې خوش کړ ډیر ناندري وسره و پاره دي.
مهرباني خبر خدا ده چې دا بندیان خوشی کول چې وزر نور غواړي دا په اوله مافخې کې د 15000 چې و چې اپ 5000 ماتم دي شي یعنی هغه وخت چې مقابل لوري او حکومت دواړه سره کېناستل ور باندې اعلان کړل او مخکې خبرې د مخکې سره روکل په ماتن او اجنډا باندې کېدل چې روکل کېدای شي چې فصل دایمي ور باندې لاغونو نه بیا د نور بندیانو باندې هم صاحب مختلف وي
یا تاولو په خاطر باندې یان دا امکان وینې. البته د امریکا سفیر په کابل شارج دافیر د سپارت سرپرست هم دا یادونه کړي و چې دا کار په تړون کې راغلی یو ګام باید دا وی امدا چې څه وخت کیږي دا به په دې پورې اړه لري چې نور شرایط د تړون څنګه پلي کیږي. په هغه کې ظاهر نشاره د تاوتریخوالي ډیرې دوه فکر کوي د دې دواړو ترمنځ به کوم انډول تا قتل کیږي یعنی که تاو تاریخوال هم د سپاتیکی کې د بندیان خوش نشي
او خامخا که حمله کمی شي کو اوربان بالکل عملی اعلان شي د خبرو د پایل سره دوام بیانو د بندیان خوش کېدل فکر کوم د حکومت د خوانه کوم پرابلم نه لري. اما اوس مخکې دینه چې اوربان د اعلان شي فکر نه کوم چې حکومت د خبرو نه او منافق نه خوې هم دا معلومی گی چه پخواه دی اربان دی لانوولو نا او چه مذاکرات شروع چه منگ آزنیو چه دا وزر نور هم ورخوشی کو
که رازی ملالی جانی نا وارو دوی دا ولسمشر جکپوری سالاکار دا ملالی جانی دا اراده هر کی وینه ای چه نور طالبان خوش کی اغنان دریو تا پا پام سره چه پخوانه یو خوش شو راو پاراولی
جنبش اصلا خبره د یواز د ارګ د غختونه نه ده بلکې ارګ هم د ولس غختونه ته تیر ور هم غاړه کی خو د ځکه فشار دا و چې باید لمړنی د خنیت ګامونه پورته شي. اوس خبره ده چې ولس څومره ډاډه شو دغه 15,000 کسانو د خوشکېدو نه وروسته چې واقعا څه مثبت بدلون او که منفي بدلون. د تیرو څو میاشتو راهیسې چې کله دا 15,000 بندیان خوشي شو په کابل او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د نامنیو کچه ډېره لوړه لاړه او دې خبرې حتی په ځینو سیمو کې مثلا لکه زه د شینوارو نه خبرې در سره که وکړم چې هلته موږ ته د ولس نه خلک راځي نو هغوی انتقاد په بیرته په دولت دا و چې دوی ګواکې هغه د وسلوالو طالبانو شمیر زیات کړ او اوس د نامنۍ یو لامل هم همدغه 15,000 د زیاتو وسلوالو راخوشي کېدو. دلته خبره دا ده چې د اعتماد ګامونه هم پورته کیږي یوازې یو اړخ باید پورته نه کاندي ځکه دا په سولې کې د سولې پروسه نه انډوله کوي او کله چې پروسه نه انډوله شو بیا دا تر پایه نه رسیږي. مونږ په تیر کې هم د نه انډوله سولو د سولې پروسې شاهدانو لکه د بنسیوان د سولې پروسه چې اخر کې بیا ډړې وړې شوه همدغه سی بیا تاسو کېدای شي چې د دغه پروسې پایله هم مثبته ونه ګورو موږ او تاسو ټول. نو لازمه ده چې 15,000 وزره او یا لاقل ټول طالبان ککرا خوشی کیږي هم باید داغې نه وړاندې مقابل لوري هم خپل خنیت ولسته او سولې ته ثابت کاندي. دا غید لپاره باید ضمانتي ګامونه هم موجود وسی چې کله کسان چې خوشکیږي دا په جګړه یې ځواک نه بدلیږي. دا تر ټولو
دغه سی وجمنه طالب مخکیم کړي وا خو حکومت ولې چې دا سینه ده مثلا دا ورسته یو کې مرستيال ولسمشر امرالله سالی ولي کل چې یو طالب چې خوشی شوی و دغه ورځ کې په کابل کې ونی و چې نورو بریدونو ته راغلی و. یعنی دا سینه نظرونه شته څه شی باید طالب
یو طالب نه و بلکې په بغل منګه چې څومره خبرونه اوریدلی په غور او په دین نورو ولایتونو کې هم عینه کیسه و په روزګان او په دې سیمو کې عینه خبره تکرار شوې و. خو خبره دا ده چې تیر وار کوم واقعي ضمانت نه و صرف یو د خنیت یو ګامو او باید دولت پورته کړی وای او دولت مکلف و چې د ولس د یقین برابر کړي چې دولت غواړي چې سولې ته لاړ شي.
او بخې پښتنه مې دا ده چې د امریکا د طالبانو استدلال دا ده چې امریکا موږ سره منلې په تړون کې چې څنګه د خبرو بهیر پیلېږي وزره به نورم خوشحالي
اوس د سولې پروسه د افغانانو ترمنځ ده نه د امریکا او د طالبانو ترمنځ. خبره دا ده چې مون سعید چې د سولې ټولو هوکړو او پریکړو ته به ژمنی خو هغه پریکړو او هوکړو ته چې دواړه اړخه پکې ناست اوسي او هغه ورته د منلو وړ اوسي. دلته باید ضمانتونه ورکړی شي که امریکې داسې یو کار کړی د طالب سره چې هو موږ تا ته 2,000 نورم بیا در خوشي کوو خو باید افغان ولس ته هم د امریکې ژمنتیا باید واضح او ثابت شي ځکه د یو فشار یا د ضمانت مثلا نه موجوده دا د سولې پروسه خرابولې هم شي. دا وزره نور ځواکونه چې رخصتیږي او ځي د زندانونو نه کورونو ته ځي او که ځي مرچلونو ته دا پوښتنه ده. نو د دې د ضمانت دپاره زه فکر نه کوم چې دولت دومره په بیړه باندې د امریکې ټول فرمایشات ومنلی شي ځکه دلته د مسؤلیت مسله تر ټولو ډېره زیاته مطرح کیږي.
مننه. زما اخیستنه دا شوه چې کابل لا هم تر هغو چې ضمانت ورته نه وي ورکړ شوی په رسمي ډول د نورو طالب بندیانو پرېښودو ته چمتو نه دی. ستاسې له خبرو نه ملالې جانې ډېره مننه. ځلان صاحب یو څه مخکې په دغه د کړنلارې باندې د غونډې وغږېدو، تاسې په تلویحي ډول وویل چې د یو اجتمادو یوه کړنلاره چمتو شوې ده. د دې نه وړاندې یو بل سند راوتلی و چې په هغې کې ګواکې د حکومت یو شمېر غوښتنې وي یا د دولتي پلاوي چې که غونډه پیلېږي دا به ورته وړاندې کوي او یو شمېر د طالبانو وي. زه نه پوهېږم تاسې لیدلی دي او کېدای شي هماغه شی هم لیدلی چې ما لیدلی. په هغې کې ځینې مهم شیان وو چې هغه کولی شي خبرې د میاشتو میاشتو یا کلونو لپاره وزنډي. مثلا یو خبره پکې دا و چې هر شیبه د اسلام په چوکاټ کې وي، ازادۍ د بیانم به د اسلام په چوکاټ کې. او تر دې مهمه خبره دا چې امر بالمعروف یوه اداره به جوړیږي او د روحانیونو یوه شورا لکه په ایران کې چې د ویټو حق لري دغسې یو شی به جوړیږي. هره پرېکړه به د دوی له نظره تیریږي، دوی چې ومنله بیا به کیږي. دغسې شیان د حکومت له خوا نه مو دا تاییدوي دغسې یو شیان دواړو تبادله کړي شته.
قدرمن زموږ صاحب مخکې پوهان صاحب هم اشاره وکړله شته او دغه حقوقي تړونه، یعنی هغه تړونونه چې هغه حقوقي ماهیت او هویت او الزامیت لري، هغې کې د اړخ شتون ډېر مهم دی. کوم تړونونه چې مخکې شوي دي یا کوم تفاهمات شوي د طالبان کش کې دلته طالبان یو استاد دی چې هغې د خپل اړخه په دې اړه باندې دلایل ویلی وی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لوري هر هغه شی موږ دي ته دغه پروسې ته د یو افغاني په توګه ګورو. موږ کوشش دا کوو چې دغه پروسه باید افغاني واوسي. موږ خپلو کې سره باید یو تفاهم ته ورسیږو. هغه بیرون هغه تړونونه چې موږ یې صحیح نه و چې شی دي چې شی نه دي هغه باید هغه اړخونه جواب ورکړي چې هغې کې شریک دي. دویمه خبره دا ده چې کوم تر اوسه پورې موږ د مذاکراتو په یو داسې مرحله یا پړاو کې نه یو چې موږ دا فکر وکړو چې راتلونکی څه کېږي. اوس یوازې د پیجنډا بحث کېږي. اوسه پورې د ضمانت خبره موجوده نه ده د افغانستان اسلامي جمهوریت.
یوازې دومره خو راته ویلی شي چې آیا دواړو لورو هغه موضوعاتو لیست جوړ کړی چې که خبرې پیلېږي دا به ابل لوري ته وړاندې کوي؟
په هغې باندې کار شروع دی، یعنې په هغې کار شروع دی.
هغه شی چې په خواله رسنۍ کې راوتلی نه تاییدوي؟ نو
نه تاییدوو. تر اوسه پورې کار په دې روان دی چې څرنګه موږ کولی شو لکه دغه کوم موضوعاتو باندې باید بحث وشي، کوم اختلاف فيهي مسایل دي په دې باندې بحث روان دی. او دا نهایي شوی نه دی، چې نهایي شوی نه دی. اختلافي موارد هیڅ کله د یو اصل په توګه د منلو نه دي. نو اوس پورې دا بحثونه روان دي. موږ ګورو چې آینده کې څه کېږي. په کومو مسایلو تفاهمات دوه طرفه دي، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت اخوا د طالبانو ډله، دا دوه طرفه دي. دوی بحثونه کوي او په نهایت کې باید یوې نتیجې ته ورسېږي. کله چې نتیجې ته ورسېدل بیا کولی شو موږ ځینې موارد د اصل په توګه ومنو یا یې په اړه باندې خبرې وکړو. دا سمه ده، یعنی که اختلاف د نظر نه وي موجود، غوښتنې نه وي موجود، بیا د مذاکرات موږ د څه لپاره کوو؟ خو دا خو د همدې دپاره کوو چې دوه طرفونه دي خپلې غوښتنې لري. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په استازولۍ باندې ټیم د افغانستان د خلکو استازولۍ کوي. هغوی خپلې غوښتنې لري، اخوا طالبان دي، هغوی خپلې غوښتنې لري. ولې کله دا نهایي کېږي، تفاهم پکې کېږي، بیا په اړه باندې خبرې کېدای شي. د د د د د د افغانستان، یعنی زمونږ د هیئت له طرفه باندې څه چې کله بحث کېږي هغه دا دي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې باید په نظر کې ونیول شي. په مختلفو مواردو کې د افغانستان خلکو خپل غوښتنې شریکې کړي دي، هغوی په ډاګه کړي دي چې څه غواړي، آینده افغانستان د څه شی وي، څه رقم دي وي، خلک د پکې څه رقم وي، دا په ډاګه کړي دي. افغانستان د خلکو دولت او حکومت د دې په همدې مسایلو باندې ټینګار کوي او همدا مسایل د ځان لپاره اخلي بولي. نو زه بیا هم وایم تر اوسه موږ داسې په داسې یو مرحله کې نه چې ووایو چې دا خبره شوې دا نه ده شوې. نه، دوه طرفه دي، هر طرف به خپلې غوښتنې لري. ولې په دې به بحث کېږي، په دې باندې به دلایل ویل کېږي، په دې به توضیحات ورکولی کېږي. او کله چې د منلو ور شو بیا به هغه یو رسمي شکل اختیاروي.
او دغه سدا
اخو تروسه پوری دی مسایل کوم رسمي شکل نه اختیار
دغه سدا زما یادونه ممدا و چې وازی یعنی لیستونه راوتلی وای چې د طالب د غوښتنو لیست او د دولتي پلاوی پار صورت تاسو مفصل خبري وکړي چې رسمي چی نشته ده او دغه لیستونه تاسو نه تاییدوي استاد صاحب یو بل موضوع د غونډې د منځګړو یا سنچارو په اړه ده مثلا دغه سند زما مخې ته پروت دی په دې کې فکر کوم چې یوه ماده وایي چې شپاړسمه ماده ده چې کوربه او اسانچاري به یوازې د کوربه او اسانچاري رول لري تسهیلونکي د مذاکراتو په مجالسو کې حضور نه لري مفهوم روښانه دی اما فکر کوي بې منځګړو کېدلی شي افغانان کېدلی شي بې منځګړو یوې هوکړې ته ورسېږي ویل کېږي چې دا وروستی پرمختګ هم له هغې نه وروسته چې پاکستان رامخته شو د امریکا فشار راغی نو ممکن شو
مهرباني خبره خو دا ده چې اصول د مذاکراتو د لارې نه د یو موضوع د شخړې د حل هغه هم د جانبه بای لیټرال مذاکرات چې دوه په دوه سره کینی درېمګړي ته هیڅ ضرورت نه لري که دوی دومره اخلاصمند وي سره چې خپلې موضوعګانې یو دوه درې شل یو ویشت مادې یو ویلي چې باید اجنډا کې دي مثلا او اته ویشت مادې حکومت ویلي دي دوی به په دواړه خواوې دا کاپیګانې لولي او دېونه به یوه اجنډا یوه کاپي راوځي چې که لس وې پنځلس وې شل وې هر څومره چې وې په هغې به غږېږي کله چې خبرې سره وکړلې نهایت فکر یې وکړو چې دوی موافقې ته یو میاشت یو کال دوه کاله بیا وخته وروسته ورسېدل چې دا متن زمونږ استاد صحیح دی مونږ په دواړه خوا موافقه لرو هغه بیا د یو موافقتنامې د سولې په نامه باندې ابلاغ کېږي اعلانېږي پس پلې امضا د دواړو طرفونه بیا د اجرا مرحله که څوک ته خطي وکړي څه به وشي هغه دپاره بیا درېمګړی قوت او هغه ته ضرورت دی چې نیسي مګر یو حالت شته جنبش محترم هغه دا ده چې ګورو د هر څومره خبرې وکړې اما دوی سره موافقو ته ونه رسېدل دوی سره همفکره نه شول دوی سره هدې جوګه نه شول خدای نه خواسته چې دا شخړه حل کړي جنګ د وطن ختم کړي او سوله راشي بیا نو هغه وخت دی چې یا درېمګړي منځګړي ځان اعلانوي چې موږ حاضر یو منځګړتیا ته ولې چې تاسې جوړ رانغلئ یا به هغه منل کېږي یا دا هم یو ماده د موضوع کېدای شي چې که موږ تفاهم سره ونه کړ نو بیا به درېمګړي هېواد ته چې یا هېواد ته یا شخص ته یا یونایټډ نیشن ته چې بین المللي سازمان د سولې دپاره شورای امنیت لري مراجعه کوو چې هغوی زموږ په منځ کې موضوع شخړه حل کړي دا په هغه صورت کې امکان پذیر ده غیر د هغې نه چې دوی که تفاهم ته ورسېږي نهایي درافت آماده کېږي دواړه خواوې امضا کوي څوک چې حاضرین دي په کې امضا کوي دا چې کوربه او اسانچاري د منځګړي حیثیت نه لري دا واضح خبره ده دوی وظیفه د کوربه او اسانچارو معلومه ده نه د چارو د حل موضوع
مننه استاد او شیبی ورستی دی د زلان صاحب اول تاثیرات په دغه ورستی شیبو کې وای چې د خبرو د پایل ژمنه یو فکر کوم د دې ونې په پایل کې هم ولسمشر او هم د مصالحې د عالی شورا مشر کړي و چې ډیر ژر پیلېږي او جدي به پیلېږي هغه څه ونه شول د دوه نه تاسو ته سره روان دي د پردې ترشه
حوام څنګه چې په هم څه پرم اشاره ورته وکړله اصلي خبره دا ده چې زمون ترمن درنګړې باید زمونږ ونسی د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې باندې معتقد دی چې زمونږ درنګړې باید ولسی او دا په اثبات مرسولې ده هر وخت چې سخته مرحله راغلې ده داسې مرحله راغلې ده چې هغه یو قرباني ده دولت خلکو ته رجوع کړی او بیا به مرته کوو بل خبره دا ده چې کوم پښتنه تاسو وکړله جمعه محترم چې دا پروسه به جدي پیلېږي دا فوق العاده جدي پیل شوي یعنی زمونږ له طرفه هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت پاستازولۍ مونږ د غوړو چې
نه او ریډور کې تجدید داله چې د سره کې ناسل خبرې وکړي دغه جدید اساس هوټ کې به جدیت وي د بل خوا کې به وي اما مونږ څه نه وینو کې دې چې مونږ ته نه رسیږي راته وې سره روان دي
روان د اوس فعلا نه په ایجنډا باس کې دي یعنی کم مسایل دي طالبان مونږ سره څه اختلاف لري څه شی غواړي دا هو غوښتنې څه دي مونږ څه شی غواړو د افغانستان ولس څه شی غواړي مونږ دا ورته وړاندې کوو دم په دې باندې بحثونه روان دي او باوري یم چې ډېر ژر دا بحثونه ډېر ژر چې زه وایم یعنې د ورځو خبره نه ده دا یوه سخته پروسه ده یوه سخته مرحله ده یو سخت بهیر دی زر د څو ورځو خبرې نه دي شاید دا ډېرې ورځې ونیسي ځکه د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د پروسې ته داخل شوی او چې تر څو پر د افغانستان د خلکو غوښتنې د افغانستان د خلکو لومړیتوبونه هغه ونه منل شي مونږ کوشش دا کوو چې دا باید ومنل شي
لاندې ته ویل شي وبخي راته ویل شي دغه وس خند څه شه ده ځکه چې طرز العمل جوړ دی ګواکه او اول پړاو نم وتری اسي وس ولې نه پیلېږي کم شې معنی شوی دی
وس پهلی فوکولاده ماستی کیږي لڅو ورځو راځي پری جنډا وباندې چې څنګه په طرز العمل کې دي چې هر خبره به برابرې یعنی د دواړو طرفینو په توافق باندې به هغه کیږي ای جنډا کې هم دا شی هم بحث کیږي یعنی کله چې موږ ای جنډا تاکو مثلا دوه طرفونه دي یو طرف وي زما دا دا دا, دا خبرې دي بل طرف خپل لومړیتوبونه لري هغه وایي بیا په دې باندې بحثونه کیږي بیا به تفاهم ترسیږي او بیا به مونږ د مذاکراتو نتیجې ترسیږو نو تر اوسه پورې په دې باندې مونږ لګیا یو چې دغه ایجنډا به څه شوي زمونږ له طرفه څه شی ده هغوی له طرفه څه شی ده په دې باندې بحثونه
مننه او ستاسې د خبرې وبخښئ وخت لږ دی نو که اجازه یې ستاسې د خبرې په تایید د طالبانو د قطر د دفتر ویاند نعیم ویلی دی چې محمد نعیم چې د افغانستان د اسلامي امارت د دوی په وینا د مذاکراتي ټیم او د مقابل لوري د مذاکراتي ټیم ګډه کمیټه ناسته تر سره کړه نن مازیګر یې خوله درینی مې بجې د پسیمیز وخت په ناسته کې په عام ډول د اجندا د څرنګوالي او جوړولو په اړه خبرې وشوې او توافق وشو چې د دول ناسبه دوام کوي نو دا ورسته خبرو ملالۍ جان ورسته خبرې به ملتا سینه وورو د کوربا په اړه څه ویل کیږي یعنی فکر کوي چې خبرې به دا یو هغه سخت پړاو یې خطیر شو چې دوه میاشتې نه ډېر وخت یې ونیو اوس چې خبرې عملي ډګر ته وځي مخکې اټکل دا و چې نور هیوادونه به یې کوربه کیږي فکر کوي قطر کې به یې که بلې خواته شاید ولېږدېږي
دا د پورې اړه لري چې د قطر هیواد څومره خپل ناپېلتوب او یا بې طرفي په پام کې نیسي ځکه د کوربه هیواد نه باید دواړه اړخونه ډاډمن اوسي چې هیڅ پلاو ته د هغې د طرف تله نه ورکېږي
کابل کې دا شک شته چې د قطر بې طرفه نه دی
زه د کابل د عمومي خبره نه کړم ولې زه تاسو ته د سولې د پروسې هغه شرطونه چې مونږ ته یو وخت زه هم د سولې د شورا غړی وم او مونږ په مختلفو هیوادونو کې دا شیان زده کړل چې سره کوم مثلا د پروسه مخته ځي اول خو باید ولس په دې ډاډه کړو چې تر اوسه پورې په جدي مسایلو هیڅ خبره نه ده شوې د دې مسایل دا چې هغه چې دوی وایي چې دولت سره کمی دا څنګه یا هغه څنګه هغه باندې هیڅ خبره نه ده شوی صرف تر اوسه پورې دوی دا به وستاینه چې هغه د اندرایز یا لانجمن مسایل سره سکیجول کا یا مهالویش ورته وټاکي چې په دغه دغه وخت کې دا په دې مسایلو باندې موږ خبرې کړو البته که دوی با تجربه کسان وسی د دواړه اړخونو نه نو دوی به هغه تر ټولو زیاتې ناندرییزې مسلې آخر ته وباسي ځکه د ولس توقع دا ده چې یو څه په بیړه نتایج ترلاسه کړو ځکه ټول ولس ستړی دی د جګړې نه خو خبره دا ده چې دا به اوس د دوی پورې مربوطه چې څومره دو با تجربه دي او که نه دي یعنې دوی ته روزنه ورکړ شوې ده او که نه د قطر دی
لاند راته وایي وخت ډېر لږ دی
زما په نظر د قطر هیواد د فعلا دپاره ښه دی ولی که پراتلون کی کی د دوی پلا یا د افغانستان د سولې د پروسې نه د ځان په ګټه کار اخلي نو بیا خبردای چې موږ داسې یو ویواد تلر شو چې هلته هیڅ ډول طرفداری د هیڅ ډلې نه نه
ډیره مننه ملالۍ جانې شنواری د ولسمشر په سلاکارې او دغه راز د حقوقو استاد پوهان ودیر ساپی او د سولې چارو کې د دولت وزارت کارپو طاهر ځلان ته هم کور ودانی وایم. خپلو همکارانو مرسل زازی ته په کابل کې او سید قادر جلالوف ته په پرا کې هم مننه وایم چې په تخنیکی برخه کې د خبرونې د جوړولو مرسته کړې وه. زه داود جنبشم د خبرونه په همدې موضوع لږ وروسته په دری ژبه له ظریف نظر سره غزیږي. هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ کوو. زما لخوا د خدای پامان.